کنارگیری جو بایدن از رقابت برای ریاست جمهوری ایالات متحده و اعلام حمایت از معاونش کاملا هریس به عنوان کاندید حزب دموکرات در انتخابات پیشرو و نجات یافتن دونالد ترامپ از یک سوی قصد و انتخابش به عنوان نامزد رسمی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به تحولات سیاسی اخیر در ایالات متحده آمریکا. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه این هفته خوش آمدید. در حالی که کمتر از 4 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، این کشور در طول 2 هفته گذشته شاهد تحولات بزرگ سیاسی بود. به تاریخ 13 ماه جولای، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشرو از یک سوی قصد نجات یافت. همچنان به تاریخ 21 جولای، جو بایدن، رئیس جمهور برحال ایالات متحده که کاندید حزب دموکرات در انتخابات امسال بود، از کاندیداتوری خود دست کشید و اعلام کرد از معاونش کاملا هریس به عنوان کاندید حزب دموکرات حمایت میکنه. ولی برای رقابت با دونالد ترامپ خانم هریس نیاز دارد تا در جلسه نامزدی حزب دموکرات که قرار است ماه آینده برگزار شود نامزدی رسمی این حزب را کسب کند. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا در مورد سابقه کاری کاملا هریس گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از همکارم نجیبه خلیل میشنویم.
لحظه تاریخی در ایالات متحده در سال 2021 زمانی بود که سناتور سابق کاملا هریس به صفت اولین معاون زن رئیس جمهور کشور شد.
افتخار من این است که اینجا هستم و در ردیف کسانی میستم که قبلا آمده اند.
هریس همچنین اولین سیاه‌پوست آمریکایی هندی تبار است که در 2 کرسی برتر کشور خدمت کرده است. باربارا لی، سناتور دموکرات، میگوید:
او موانع زیادی را برای بسیاری از زنان از بین برده است.
هریس دختر یک مادر هندی و یک پدر جامائیکایی در اوکلند ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. یک تصویر وای در دیوار مکتب ظاهر می شود که در کودکی به آنجا می رفت با عنوان بخش از تلاش های ادغام نژادی. هریس که از دانشگاه هاوارد فارغ التحصیل شد در سال 2004 اولین وکیل زن در یک ناحیه در سان فرانسیسکو شد و سپس در سال 2011 من حیث اولین زن سیاه پوست به عنوان لوئیس آرانوال ایالت کالیفرنیا اجرای وظیفه کرد. هریس در طول سالهایی که معاون رئیس جمهور بود در مورد لغو حکم رو وی وید یا قانون سقط جنین توسط محکمه عالی ایالات متحده صدا بلند کرد. رو وی وید در سال 1973 سقط جنین را در سراسر کشور قانونی ساخت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در دوران ریاست جمهوری خود 3 قاضی محافظه‌کار را به محکمه عالی منصوب کرد.
او با افتخار از این کلمه استفاده می کند برای از بین بردن تصمیم سقط جنین اعتبار می گیرد. بنابراین اشتباه نکنید، اگر ترامپ فرصت یابد با امضای حکم ممنوعیت سقط جنین در سراسر ایالات متحده سقط جنین را در هر ایالت غیر قانونی خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور همچنین از ادامه قانون مراقبت‌های صحی قابل پرداخت و کاهش قیمت انسولین وضع شده توسط اداره بایدن تحسین می کند. در ابتدا هریس برای رهبری تلاش های حکومت در مورد امور سرحدات انتخاب شد، اما مبارزات انتخاباتی بایدن در بخش مهاجرت که یکی از موضوعات کلیدی انتخابات 2024 است به دفاع انجامید.
اکنون همسران بدون مدرک شهروندان امریکایی که 10 سال یا بیشتر در این کشور بودند می توانند در جریان درخواست برای گرین کارت در این کشور بمانند.
او در صحبت با گروه های حامی مهاجران مانند امریکایی های آسیایی، بومی های هوایی و جزایر اقیانوس آرام به سرعت تمرکز را روی سخنان دونالد ترامپ معطوف کرد و گفت
کسی که مهاجران را بدنام می سازد، بی‌گناهی‌شناسی را ترویج می کند، کسی که نفرت می افزاید، دیگر هرگز باید این شانس را نداشته باشد که پشت مایکروفون و مهر یا نشانه رئیس جمهور ایالات متحده بایستد.
پس از عمل کرده ضعیف رئیس جمهور جو بایدن در مناظره ماه جون با دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق هریس در گرد همهایی های مانند این در مسیر مبارزات انتخاباتی حضور بیشتر پیدا کرده است.
ما ترامپ را یک بار شکست دادیم و دوباره او را شکست می دهیم.
با کنارگیری رئیس جمهور بایدن از رقابت، اگر هریس نامزد شود، او دوباره به عنوان اولین زن سیاه‌پوست و آمریکایی هندی تبار که برای بالاترین مقام کشور نامزد شده است، تاریخ ساز خواهد شد.
د جمهوری ریاست د ټاکنو له سیالیو څخه د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د یک شنبه د ورځې پریکړې سپینه ماڼۍ او تر هغې ورآخوا ټول حیران کړي دي. د نوموړي د پریکړې د ډیموکراتانو د کاندید په اړه یو غیر یقیني حالت هم رامنځته کړی دی. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غږ خبریال انیتا پاول په همدې اړه یو ریپورټ جوړ کړی دی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه سره واوري.
وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن د یک شنبې په ورځ د جمهوري ریاست د ټاکنو له سیالۍ ووت، اوس د امریکا په سیاست کې څه کیږي؟ د دوشنبه تر سهاره ښکارېده چې هر څوک یوه نظریه لري. خو د امریکا د جمهور رئیس مرستیال او د ولسمشرۍ لپاره د جو بایدن غوره شوې څېره کاملا هریس چې اوس د سیالۍ په اصلي څېره بدلیږي، د دوشنبه په ورځ او د بایدن له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پوهنتون د ورزشکارانو لپاره په یوې جوړه شوې غونډه کې وغږېده. هغې وویل بایدن په خپل کور د لویر ایالت کې په ګړندي ډول د کووید 19 څخه د رغېدو په حال کې دی، کوم چې د تیرې اونۍ راهیسې په معاصر کې لیدل شوی نه دی.
په معاصر تاریخ کې د جو بایدن د تیرو 3.5 کلونو د لاسته راوړنو میراث د مقایسې وړ نه دی. هغه په یو دوره کې تر ډیرو هغو جمهور رئیسانو زیات کار کړی دی چې دوه دورې یې د ولس مشري کړې ده.
The legacy of most presidents who have served 2 terms in office.
خود بایدن جمهوری غوښتون کې متقیدین پوښتنه کوي چې آیا هغه باید ولسمشر پاتې شي؟
که ټول دا تایید کړي چې نوموړی د ولسمشرۍ د سیالیو لپاره مناسب نه دی، نو ښکار دی چې نوموړی د هیواد د رهبرۍ لپاره هم مناسب نه دی.
ملاتړی بیا ډیر خوشبین دی او جک پوری دیموکراتان د هریس ملاتړ کوي.
زه پوره ډاډمن یم چې هغه به دونالد ترامپ ته ماته ورکړي. زه ډیر متعجب یم چې خلک څنګه ژر راټولیږي او د هغې د کاندیداتورۍ ملاتړ کوي.
اوس څه کیږي؟ تاریخ پوهان هغه نظریه ردوي چې د تحولاتو دغه پړاو به د بې ثباتۍ لامل شي.
فکر کوم سپینه ماڼۍ د ولسمشر له فردي ظرفیته ډېره لویه اداره ده او حقیقت خو دا دی چې د نوموړي دوره مخ په ختمېدلو ده. موږ پخوا هم د خپلې کاري دورې په وروستي کال کې داسې ولسمشران درلودل چې بریالي نه وو او دا کومه معضله او کوم ناوړه خطر نه دی.
یو شمیر نور شنونکي بیا وایي دا هر څه په یو شکل ټولې ټاکنې ساده کوي.
مسؤلیتونه به سره وېشل شوي وي. هغه به ولسمشر وي، کاملا هریس به کاندید وي او دا په یو شکل دواړو ته کار ساده کوي او هر یو به خپل دنده ولري.
خو لویه پوښتنه لا هم په ځای پاتې ده. یوازې امریکایي رای ورکوونکي دې ته د نومبر په ټاکنو کې ځواب ویلی شي. هغه دا چې څوک به راتلونکي 4 کلونه په سپینه ماڼۍ کې وي. د انیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
امریکا امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
هفته قبل از کنارگیری جو بایدن از مبارزات انتخاباتی، حزب جمهوری خواهان با برگزاری جلسه نامزدی خود دونالد ترامپ را برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر به عنوان نامزد رسمی این حزب انتخاب کرد. دونالد ترامپ طی یک سخنرانی در آخرین روز این جلسه چهار روزه ضمن پذیرفتن نامزدی این حزب برنامه های خود را برای چهار سال آینده ارائه کرد. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای امریکا از محل برگزاری این گردهمایی در شهر ملواکی ایالت ویسکانسن گزارش دارد که برگردان دری آن را از همکارم بشنویم.
I proudly accept your nomination for president of the United States.
کنوانسون ها همیشه بهترین های خود را برای آخر حفظ می کنند. اما در اینجا با توجه به اتفاقی که شنبه گذشته رخ داد، انتظار برای سخنرانی رئیس جمهور سابق بیشتر بود. دونالد ترامپ سخنان خود را آرامتر و با تعامل در مورد دردی که در راهپیمایی روز شنبه احساس کرد آغاز کرد.
وای این چی بود؟
It can only be a bullet and moved my right hand.
این فقط میتواند یک گلوله باشد و من دستم را بالا کشیدم و پر از خون بود.
در طول هفته کنوانسیون این عکس هر روز نمایندگان را به یاد نامزدشان می اندازد، قوی مقاوم که با گلوله قاتل متوقف نمی شود. او این قدرت را برای گسترش در خارج از کشور وعده داد. ترامپ گفت اگر رئیس جمهور می بود جنگ در اوکراین و درگیری اسرائیل و حماس اتفاق نمی افتاد.
شبه فزاینده از درگیری در تایوان، کوریا، فیلیپین و تمام آسیا معلق است. سیاره ما در آستانه جنگ جهانی سوم است. این جنگ خواهد بود که مانند هیچ جنگ دیگری به دلیل داشتن سلاح وجود ندارد.
او سخنرانی خود را هفته ها قبل نوشت، اما اکنون با توجه به این که از حادثه سوء قصد جان سالم به در برد، تغییرات آشکار دینی در آن دیده می شد.
من در این میدان در برابر شما ایستادم، اما به لطف خداوند متعال.
ترامپ مجرم محکوم به 34 فقره جرمی، اداره ریاست جمهوری بایدن را متهم کرد که سیستم قضایی را به یک حربه مبدل کرده، تورم بالا ایجاد کرده و سرحدات را بر روی مواد مخدر و جنایتکاران باز کرده است.
ما می خواهیم مردم به کشور ما بیایند، اما آنها باید به صورت قانونی وارد این کشور شوند.
The next vice president of the United States.
ترامپ را جی دی وانس سناتور ایالت اوهایو که این هفته به عنوان معاون او انتخاب شد و میلانیا ترامپ همسرش که برای اولین بار در این کنوانسیون حاضر بود همراهی میکرد. تحلیلگران سیاسی حزب جمهوری خواه را با پیام جدید برای شمولیت میبینند. نماینده حزبی از ایالت فلوریدا گفت همه با هم می آیند، ما حزب مردم هستیم. در این حال نماینده حزبی ویسکانسن اظهار کرد که آنان برای این جنبش، برای یک موج سرخ و انتخاب دونالد ترامپ و جی دی وانس در قصر سفید در سال جاری بسیار هیجان زده هستند.
یک روز قبل از پایان جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان، جیمز دیوید وانس نخستین سخنرانی خود را به عنوان معاون در تکت دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری ایراد کرد. در این سخنرانی جی دی وانس بر اولویت قرار دادن ایالات متحده در سیاست خارجی و امنیتی تاکید کرد.
جیمز دیوید وانس معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی خود در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه پرقدرت ظاهر شد.
وارد کردن کارگران خارجی بس است. ما برای شهروندان امریکایی و برای کارهای خوب آنان و مزد خوب برای آنان مبارزه خواهیم کرد.
جی دی ونس که در ایالات متحده نسبتاً یک چهره ناشناخته است، از حدود 1.5 سال به این طرف عضو مجلس سنای این کشور می باشد. جی دی ونس فارغ التحصیل حقوق از پوهنتون ییل بوده و سابقه 6 سال خدمت در قوای مسلح ایالات متحده را دارد. در 3 روز جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان، جی دی ونس از جانب همسرش معرفی شد.
Chosen to help lead our country.
انتخاب شده است تا کشور را در بزرگترین آزمون‌هایی که قرار دارد کمک کند. من از شما به خاطر اعتمادی که بر او کردید سپاسگزارم.
در سخنرانی 4 شنبه شب، جی دی ونس نه تنها خود را به مردم معرفی کرد، بلکه دیدگاه خود را پیرامون پالیسی خارجی نیز شریک ساخت.
با هم یک جا این اطمینان را حاصل خواهیم کرد تا متحدین ما سهم خود را در برقراری صلح در جهان ادا کنند. با آن کشورهای کمک رایگان دیگر صورت نخواهد گرفت که با مهربانی مالی دهندگان آمریکایی خیانت می کنند.
برخی از نمایندگان حزب جمهوری خواه می گویند که با کم تجربگی جی دی ونس و یا انتقادهایش از دونالد ترامپ در گذشته مشکل ندارند.
کسی را که ما در اینجا انتخاب کرده ایم واقعا ظرفیت رهبری کردن را دارد و او داشتن ظرفیت رهبری کردن را ثابت کرده است و او از جمع ما فسیل های قدیم نیست.
دوست دارم که او یک جوان است و ظرفیت پختگی را دارد و دیدگاه مقدم دانستن امریکا را میپذیرد. فکر می کنم تحت رهبری ترامپ او می تواند زیاد به پیش برود.
در 3 شب جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه که بر موضوع قوی تر ساختن مجدد امریکا متمرکز بود، پسر دونالد ترامپ انتخابی را که رای دهندگان با آن روبرو اند چنین خلاصه کرد.
این یک انتخاب میان آنانی است که بر امریکا می بالند و آنانی که بر امریکا می شرمند، و در نهایت این یک انتخاب میان دیدگاه امریکا اول و امریکا آخر می باشد.
جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه 5 شنبه شب با سخنرانی دونالد ترامپ به پایان رسید. پس از سوی قصد بجانش، این نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در محضر عام بود و در این سخنرانی ترامپ نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به گونه رسمی پذیرفت.
د جمهور غوښتونکي ګوند د نوماندۍ تر غونډې مخکې د دې ګوند نوماند او د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو وسلوال برید بد شو. دغه برید په متحده ایالاتونو کې یو تود بحث راپارولی دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر ډونالد ترامپ له ناکامه برید وروسته د دې هیواد ولس یووالی او له سیاسي تاوتریخوالي څخه ځان ساتلو ته راوباله. په دې اړه د امریکا غږ خبریاله انیتا پاول له سپینې ماڼۍ څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه سره واورو.
دا هغه شیبه ده چې د امریکا د 2024 کال د ولسمشریزو ټاکنو سیالي بدله کړه او ښایي د تاریخ مسیر هم بدل کړی وي. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څو ثانی وروسته لاغه چې یو برید کوونکی د شنبه په ورځ نوموړي د وژلو هڅه وکړه په خپل ځای کې ودرېدو. خو لکه چې د یک شنبه په ورځ ولسمشر بایدن ومنله پر ترامپ برید د غوښې ټپ نه دی، نوموړي امریکایان یووالي ته وهڅول او دوی ته یې یادونه وکړه چې د دوی ځواک د رای ورکولو سره تړلی دی نه له مرمۍ سره.
زمو امریکای هیوادوالو، زه غواړم چې نن تاسو سره د سیاسي قهر او احساساتي حالت د راکمولو په اړه خبرې او یادونه وکړم چې موږ ښایي یو بل سره اختلافات ولرو، خو موږ دښمنان نه یو، موږ ګاونډیان یو، موږ دوستان یو، موږ یو بل سره یو ځای کار کوو، موږ د دې هیواد اوسیدونکي یو او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ امریکایان یو، موږ ضرور باید د یو بل سره یو ځای ودرېږو. پرون په پنسلوانیا کې د ډونالډ ټرمپ غونډه د دې موږ سره غواړي چې یو قدم شاته لاړ شو او په دې فکر وکړو چې موږ چیرته یو او موږ سره ډول باید مخکې لاړ شو.
ترامپ هم پر نوموړي له برید څخه وروسته د یووالي غوښتنه کړې. نوموړي د یک شنبه په ورځ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په ملي کانګره کې د ګډون لپاره د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته تللی او اټکل کېږي چې نوموړی به په دغه کانګره کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند څخه د ولسمشرۍ لپاره نوماندي ترلاسه کړي. شنون کی وای چې د مارک پر وړاندې د ترامپ ثابت درې دل به اغیز ولري.
دا کار به په دې ټاکنو او پراخ کچه زموږ په سیاست زیاته اغیز ولري. تاریخي چې موږ بخای د ترامپ د اغیز شاوخوا زیات خلک وګورو، د دې معنی دا ده چې هغه خلکو چې له دولت څخه ملاتړ کوو هغه به له ترامپ څخه ملاتړ زیات کړي، او بیا هغه خلک چې تاوتریخوالی نشي زغملی او د هغو خلکو لپاره چې د دې حقیقت سره چې دا پیښه زموږ د سیاست لپاره څومره خطرناکه ده سره مخ دي، دا ګوري چې د سترګو مخې ته تاوتریخوالی روان دی. دا ټول کارونه به په ټاکنو اغیز ولري.
د ټرمپ ملاتړي وایي چې دغه تیاره حالت به امریکایانو ته یو مهم څه ور زده کړی وي، هغه دا چې له اشخاصو څخه ادارې مهمې دي.
دل یو یو خوا د امریکایي ولسواکۍ لپاره یو بد ورځ ده، خو له بل خوا اړخونه دا یو ښه ورځ هم ویني. زما له نظره دا مهمه نه ده چې تاسو له ولسمشر ټرمپ څخه ملاتړ کوئ یو کنه، خو هغه څه چې هر یو باید له پیښې زده کړي هغه دا دي چې ولسواکي له هغه څه چې خلک ورته کریډیټ ورکوي څخه ډېره لویه او ډېره ثابته ده.
ځینې شنونکي د امریکا د دواړو سترو ګوندونو د کنګرو په درشل کې روان اوړی په امریکا کې د زیات تاوتریخوالي په اړه اندېښمن دي.
ما په یو بل ځای کې هم ویلیو چې موږ به وخایو چې د ټاکنو د دوران په مهال زیات تاوتریخوالی ووینو. دا ښکاره خبره ده چې تر اوسه دا تر ټولو جدي پیښه ده. زه فکر نه کوم چې موږ په دې باور اوسو چې دا به د تاوتریخوالي وروستۍ پیښه وي.
اوس ولسمشر بایډن او پخوانی ولسمشر ترامپ له خپلو پلاتفورمونو څخه په ګټې اخیستنې سره له امریکایانو څخه غواړي چې تاوتریخوالی پرېږدي او سره یو موټی شي، خو پوښتنه دا ده چې باید له دې دواړو یو یې د امریکا د قیادت لپاره وټاکي او د چا تر شا یو موټی شي. د امریکا غږ د خبریالې انیتا پاول راپور، غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
دی پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ دی ترور تر ناکامی حدس ورسته رسنۍ هڅه کوي چې د پیښې جزئیات داسې معلوم کړي چې د سهواً او قصداً غلطو معلوماتو خپرېدلو مخنیوی وکړي. د رسنیو د اخلاقي نورمونو یا اصولو متخصصین دې ته ګوري چې رسنۍ دغه پیښه څه ډول وړاندې کوي. پام وکړئ، د امریکا غږ د راپور ژباړې ده.
د انځور په نړۍ کې ډېر ولیدل شو. د اسوسییټډ پریس اکاس ایوان ووچی اخیستی دی. د دغه انځور په غونډه کې پر ټرمپ باندې تر برید وروسته د وضعیت اکاسی وکړه.
یو عادي غونډه وه. زه دا ډول سلګونو غونډو ته ورغلی، ناڅاپه مې د کیم لور څخه ټکان واورېدل او سمدستي پوه شوم چې وسلوال برید دی.
په پنسلوانیا کې د ټرمپ کمپاینۍ غونډې ته د ووچي په څېر لسګونه نور خبریالان هم ورغلي وو. په برید کې یو تن مړ او د ټرمپ په شمول څو تنه ټپیان شول. ځینې امریکایي رسنۍ وایي چې د دغې پیښې انځورونه تاریخي ارزښت لري. خود رسنیو د څار متخصصین دې ته ګوري چې په دا ډول کمپاینی موسم کې ګوندونه او رسنۍ د دغه انځور نه څه ډول استفاده کوي.
رسنۍ باید یوازې واقعیتونه بیان کړي، یعنی ټوله پیښه هغه څه بیان کړي چې څه شوي دي، هیڅ شی پکې زیات نه کړي، او د هیجان د زیاتولو لپاره په خپلو سرلیکونو کې غوسه زیاته نه کړي.
ښاغلی وینسن زیاتوي چې دغه پیښه به په سیاسي مبحث کې ډېر انعکاس وکړي.
په دې کې د اصولو خبره دا ده چې انځور څه ډول تعبیریږي. د امریکایي کلتور، سیاست، وسلو او تشدد په بحثونو کې دا انځور څه ډول روایت کیږي.
خو د فوټو ژورنالیست ووچی لپاره لومړی توپ دا و چې د سترګو په مخ کې کیدونکې یوه پیښه د خپلې کامرې له لارې د تاریخ حافظې ته وسپاري.
زه پوه شوم چې دا پیښه به د امریکا د تاریخ برخه یو باید چې ثبت یې کړم. د خبریال په توګه هم دا زما دنده ده.
تر برید وروسته په خواله رسنیو کې د ټرمپ په اړه د لیکنو شمیر آسمان ته وختی. د دې رسنیو څارونکي بنسټ پیک میټریکس وایي اکثریت پوسټونه د خواخوږی وو، خو د غلطو معلوماتو او کنسپیرسي او شمیر هڅې هم وسوي. مثلا داسې ادعاګانې وسوي چې په دې پیښه کې سیاسي ګوندونه لاس لري. د چارو څېړونکي وایي په دغه مقطع کې د رسنیو نقش ثابتېږي چې حقیقت او خیالي ادعاګانو ترمنځ تفکیک وکړي.
دا ډول کانسپیرسي تیوري یا سازشي نظریې هیڅ ډول ثبوت نه لري، خو د ترور تر ناکامې هڅې سمدستي وروسته د دغه ډول اداګانو خبرېدل په هیواد کې سیاسي بیلتون او د احساساتو ګرموالی څرګندوي.
تر پیښې دوه ورځې وروسته د جمهور غوښتونکو په ملي کنګره کې ټرمپ او د هغه د انزور کمیسونه دواړه خورا ډېر استقبال شول. ایوب خاورین، امریکا غاګو، واشنگتن.
دموکرات ها اجدار داده اند که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در صورت انتخاب مجددش و مقام ریاست جمهوری در ماه نوامبر نهادهای دموکراتیک را نابود خواهد کرد. اما دونالد ترامپ می گوید که اگر مجددن انتخاب نشود دموکراسی پایان خواهد یافت.
قانون اساسی سند تأسیس امریکا است. این قانون سه بخش از حکومت را مشخص می سازد: قوه اجراییه به شمول ریاست جمهوری، قوه مقننه که شامل مجلس نمایندگان و سنا است، و قوه قضاییه که محکمه عالی کشور و سایر محاکم را در بر می گیرد. هر بخش برای کنترل سایرین در نظر گرفته شده است. این تفکیک قوا در قلب دموکراسی امریکا قرار دارد. رونالد چن، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز، می گوید
ما به دلیل تمایل فرضی رئیس جمهور ترامپ در صورت انتخاب مجدد برای کشف سندات بیرونی از جمله فراتر از جایی که رؤسای جمهور قبلا رفته بودند در حال حرکت در آبهای ناشناخته هستیم. I only want to be a dictator. من فقط می خواهم یک روز دیکتاتور باشم. فقط برای یک روز دیکتاتور شوم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا میگوید در صورت انتخاب مجدد به جز از روز اول دیگر دیکتاتور نخواهد بود، اما اگر رئیس جمهور آینده سعی کند از قدرت خود فراتر رود چه خواهد شد؟ یکی از پیام‌های اصلی مبارزات انتخاباتی دموکرات‌ها این است که ترامپ تهدید برای دموکراسی است. آنها به شورش 6 جنوری و عدم تمایل ترامپ به پذیرش نتایج انتخابات سال 2020 هنگامی که از جو بایدن شکست خورد اشاره می‌کنند، اما رأی دهندگان لزوماً باور نمی‌کنند. کریس ادلسون می‌گوید
چند هفته پیش با شخصی صحبت می کردم که گفت می دانید همه این چیزها را درباره تلاش دونالد ترامپ برای سرنگونی دموکراسی می شنوید، اما او این کار را نکرد. در میان برخی از رای دهندگان مستقل احساسات وجود دارد که مفید واقع شد، سیستم کار کرد، انتقال قدرت انجام شد، بنابراین حالا همه چیز خوب است.
با گفته کرت ویلند که دموکراسی و حکومت استبدادی را مطالعه می کند، برای یک رهبر مردمی یا پاپولیست آسان نیست که دموکراسی را نابود کند. او می گوید
این تنها در صورت اتفاق می افتد که ضعف واقعی بنیادی و فرصتهای خاص مشروطه وجود داشته باشد. بنابراین استدلال من این است که در ایالات متحده این شرایط واقعا عملی نیست. منظورم این است که دموکراسی امریکایی به نظر من از نظر بنیادی بسیار قوی است.
ویلن می گوید رهبران زمانی که از حمایت گسترده مردمی برخوردار باشند، یعنی با محبوبیت بالای 70%، شانس بیشتر برای از بین بردن دموکراسی دارند. بالاترین میزان محبوبیت ترامپ به عنوان رئیس جمهور 49% بود. بایدن 57% داشت.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای دری و پشتو دنبال. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله هیله دسی روغ او جوړی است. زه داود صدیقی ما تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه غوړی. نن زه د خپل د وطندارانو د کتو په سلسله کې د تکساس ایالت د دلاس په ښار کې د دوه مشرانو میلمه یم. داسې مشرانو چې دوی د خپل د ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، اوس امریکې ته راغلي دي. بله، زما میلمه دی ډاکټر صاحب حنان هوتک او میرمنې اغلی زرونه اوتک. ډاکټر صاحب حنان نه وځي چې طبي ډاکټر دی، بلکې د شاعر دی، داستان لیکونکی دی او مطبوعات سره یو عمر همکاري پاتې ده. په تکساس ایالت کې او د دالاس په ښار کې د افغانانو د کتو په سلسله کې د دوه مشرانو لیدو ته راغلی. ډاکټر صاحب ګلحنان اوتک او اغلی زرغونه اوتک، سلامونه او احترامات تاسو ته تقدیم دي.
ډیر خوشاله یم چې امریکا کې تاسو سره وینو.
تاسو د اول مننه کوم، تاسو زحمت کړی تر راغلی یاستئ او په زړه خپل سلامونه او احترامونه تاسو هم وړاندې کوم.
کور ودان. ډاکټر صاحب ترغزه ز خبر شوم تاسو شعر او شاعري هم کړی ده، مطبوعات سره مو همکاري کړی ده، د سننم لیکلي دي، که په دې اړه څه معلومات راکړي؟
مطبوعات سره علاقه درلودله، شعر سره بیا علاقه درلودله. بر الله وای دې ډاکټر وو، ما داستانونه هم نشته کول، ما مخاله هم لګلې نشته کول. په هغه ځای شاب وو کې دا دوه روز لا به فرز باندې او اصلاح او حدیث دیګه بابا مخاله شهر دیګو چا بدل زه پاتم صرف کې بابا چې ما شعر شروع کړ. نو ما ما ته شاعر او پرابې مولانا ګرام شاه مقصود ګرام خو دی هغه ولاده په نام مقصودی یادېږي، داود مقصودی، ممنون مقصودی، دوی ښه شهرت لري او هغه دی هغه اولادي دغه ښه شاعر و با بابا و. زه هغه تشویقوله به تر څو دا وه چې زه هم ما د هغه کتاب ما بهښه ما لوسته بیا دومره تشویق کړه او ما ته ویلې ته کوشش وکړه چې شعر وایې شاعر شي. نو زه په مکتب د لیسه عسکري کې وم، د کور په وای سلامات کې و. زه به جمعې شپه راتلم دلته هغوی کره. نو ما اتم صرف کې یو شعر وویلې، اول شعر دی به یا مې وویله په توپ او په کارتوس، یا مې خپل د عشق زندان کې که محبوس، یا سویر مخ راته څرګند که له حجابه، یا پرده که لږ څه بیرته له فانوس، یا خو عشق ده یا اسمان پورې ختل دي، یا کښتۍ د کاغذي پاو خیانوس، یا یې بینوش کړي خپله هوتکي ده، یا په لاس کې د بایو د پتروس. ډېر اوږدو خو باید هغه څو شی په یاد دي. پاکستان ته لاړم، هلته هم ما له هغه سره وحدات ترانسپارت سره ارتباط درلوده، مقاله به ورکول، خپل شعرونه به ورکول، هغوی چاپول. وحدات ترانسپارت ما ته جایزه راکړه، په یو جایزه ما ته خان ولی خان، د خان عبدالغفار خان زوی، دغه رهبر د یو حزب ده، یو جایزه ما ته هغه راکړه. او زما شعرونه ورته هغه کېدل، چاپېدل. نو بیا دغه یو کتاب ما په نام د ډاکتر وطک دیوان، دا د ما دیوان پنځه کتابه لري، دغه جمله نه دا اول ټوک ده، اول لومړی ټوک ده، دا چاپ شوی ده. هغه بهم دغه زوی په کوشش سره اوتکیار انجینیر اوتکیار تا کتاب چاپ کړ. ما ډېر ښه داستانونه لیکل، ډېر ښه مقالې مې ورکولې، حتی چې څلور داستانه د ما اوس هم لړ کړي دي، خو سترګې مې ونه لیدلې. راغلی وم بېکاره، سترګې مې ضعیف دي، چې لیکلی نه شوه، هغه رانه پاتې دي. ډېر ښه داستانونه دي
په دا شعرونو کې. هغه شعر هم چې ډېر خوښېږي هغه کوم یو دی؟ آیا په یادم دی؟
دغه کتاب دا اول شعر به درته ووایم.
ښه خبر ده.
عنوان یې خدایه خیر کې، یار لمن رانه پاره شوه، خدایه خیر کې، د رډ سترګو دداره شوه، خدایه خیر کې. ګل ګېډۍ مې چې پلو کې ورته کېښود، ګل ګېډۍ مې چې پلو کې ورته کېښود، د رقیب زړه کې لمبه شوه، خدایه خیر کې. په مسکا یې راته وویل نور نو درومه، د بابا د اوښ داره شوه، خدایه خیر کې. مخکې تلم او شاته شاته مې کتلې، څو چې یار تېر به کوڅه شو، خدایه خیر کې. چې دا خوب و که په ویښه مې لیدلی، خو تک زړه کې وسوسه شوه، خدایه خیر کې. دا نو
څومره ښکلی
نه ما شعر، یو قسمت عشقي دي، یو قسمت مذهبي دي، یو قسمت نور تراجیدي دي. هر قسم شعرونه په دې کتاب کې شته دي، خو ما په یاد نه دي اوس، اوس نه دي په یاد.
کېدای شي دا راته ووایي چې د افغانستان په کوم ولایت کې سترګې مو غړولې دي او چیرته مو ابتدایي زده کړې کړې دي؟
زه په سند یو زرو درې سوه اته شمسی هجری کال کې په افغانستان کې د لغمان ولایت قرغیو ولسوالی او د بولان په قریه کې زه تولد شوم، چې په دې حساب د ما عمر اوس پنځه نوي کاله پوره شوی ده، او د جول په پنځمه کې د شپږ نوي ته په حق ده به زما ابتدایي تعلیم ما خپل منطقې په مکتب کې کړی ده. یا د منګه مکتب یو وړوکی ښارګوټی و، مندراوړی ورته ویلې، په هغه کې دا مکتب و. نو په تمامه دا ولسوالي کې دغه یو مکتب و. مکتب ته چا علاقه نه درلودله، څوک نه تلل، ډاکټر خلک نه درلودل.
ډاکټر صاحب ولې نه تلل مکتب ته خلک؟
نو خلک ډېر
مکتب
ابتدایي خلک و، بېرته پاتې خلک و، ټول خلک زیاتره دې خانان و. هغه و دا په تمامه دغه څو بجې خانان و، زمینداران و، هغه لږ زره ښه و، او د هغوی په خپل اولادونه مکتب ته لېږل. هغه بعضې بعضې
ډاکټر صاحب تاسو څنګه
بعضې خلک چې هغه داسې لږ روشنفکران و، اوی هو خپل اولادونه مکتب ته لیږل نما فابیل هم دې پدری فابیل دبا هم پدری فابیل دوی هغه وو زه روشانه فکرار وو او ټول خاننده وو د ویسېده وو نو زه هم له هغه جملې روم زه مکتب کې داخل کړم او مکتب شروع کړو ابتدا مکتب هلته ویلې په باور وکړه داسې خریه کې به یو نوی زنده وه یا به یو خاننده وه چې هلته به چې کوم خط راغی نو هغه بیا لګیا لټو به چې کوم ځای کوم بلا پیدا کړي دا بلا باندې خط ولولي او بلا به هم صحیح نه شو رسلی او بلایي کار باندې به بلد وو دا میرزایي باندې نه پوهېده ما صاحب چې خدای ته راغله ورته به ویلې ته باور وکړه لرې یوه خریه ده به خط به یې لاس کړو که به ښځه به راغله یو څو دا د هګۍ به م ورسره وی دا به یې راوړی د بهګه کلي ته هغه کور ته هغه معلم صاحب به یې پیدا کړي دا خط راته ولوره هغه یو د درې هګۍ به یې ورته کېښودلې هغه به بیا خط ورته ولوستو او دته به هغه بیا بله ورځ هغه جواب یې کړي که هم دې ته به راغله عذر زاري به یې کولې او څو هګۍ به یې راوړې چې ما د دې خط جواب راته ولېږه نو دغسې دوره وه دغسې وخت و چې په یو خوریه کې یو خاننده هم نه و
تاسو چیرته ژوند پیل کړی او ابتدایي مکتب هم چیرته لوستلی دی
زه پیدایش د ما ولسوالي سخروت ولایت ننګرهار ده لیکن د ما پلار او د ما ورور نظامي سیمن سبانو ایراد کې زه لسم صنف پورې مکتب ایراد لیسې میری هیروی ایراد کې مدرسه ویلې ده
ښه
بلاخره کابل ته راغلو او د آریانا پولیسه کې شامل شم بیا نور واده مو وکړه
ډیر الله تاسو ولړې ځکه کوم کړی دي
لول ځکه آلمان کې
څه کړی دي څه لوستل
تاریخ فلسفه
زه یقین لرم چې تاسو امزول هم لري د سمزول چې هغه مکتب نه دی لوستلی او تاسو مکتب لوستلی دی د دې ژوند په لړ کې څومره د تاسو ژوند او د هغه ژوند سره توپیر لري
ژوند توفیر زیات نور معلومدار د تاثیر کرده و بی سواد فرق اشته ده پکه او د ما کاکا لورګانو هغه درس نه وویل د ما ماما لورګانو هغه درس نه ده وویل او صرف د ما خورزی چې پسته پیدا شو د ما وریرونه چې پسته پیدا شو د ما په وخت کې هغه تحصیلات کړی وو او په خو نه و د ما همسن کسان ډیر کسان پاتې دي د تحصیلات نه
ډاکټر صاحب تاسو څنګه بیا طبابت ته لارو مونده
ابتدایي تعلیم په خپل وطن کې وو بیا شپږم صنف نه چې خلاص وم یو هیئت راغی د عسکري لیسې له کابله دا نو دغه مکتب ته راغی چا چې عالي ډبرې درلودلې هغه یې ولي وو هغه ته عسکري لیسې ته نو موږ یې بوتو کابل ته کابل کې د عسکري په لیسه کې موږ دا طالبات خپل هغه ته دولسم صنف پورې دولسم صنف به هلته ویلې بیا پس له دولسم صنف نه لاړو د عسکري پوهنتون ته یعنې مکتب یې حربي پوهنتون
هلته
لاړو یو کال هم هلته تېر کړ په دې وخت کې دا داود خان قومندان د خوای مرکز و د هغه سره یو معاهده امضا کړه پوهنتون د ملکي سره او تم سره دا د مګه نفر تاسې هغه کوي هلته ونیسئ مکتوب ته هغه کې پوهولته کې نو بیا هلته به دغه چا چې عادي دبرې درلودلې هغه یې مونږ واخېستلو په هغه ته هغه کړو معرفي کړو په پاکولتو ته هغه چا چې ډېر اول دبره او دوم دبر درېم دبر هغه ټیم ته او هغه نورې دبرې چې درلودلې هغه نو ساینس او ادبیات نو هغه ځای کې فقط دغه درې هغه وې پوهځی یو ټیم و فاکولته یې ټیم یو فاکولته دی ساینس، یو فاکولته دی ادبیات، او یو فاکولته دی فارماسی هم لکه چې وه. هو دغه څلور فاکولتې دی نور نه وه. اووه کاله فاکولتې تم به کوی دی او فارغ شو ډاکتران شو. نو یا عسکري او شی بخاره وه چې بدام د خوای مرکز یادېدله او ډېره ښه شی بخاره وه، ډېر باغ وخت کې عالي شی بخاره وه، یو علی آباد شی بخاره وه، یو به خوای مرکز وه چې په هغه کې علی آباد کې دا ټول هغه زیاتره فرانسویان وو او د بګه بالبان هم ټول فرانسویان وه. دا ریاست دی پوهنتون هم هغه سره وه، دی فرانسویانو سره وه، او د علی آباد د شفخانې هم ریاست دا ټول فرانسویانو سره وه. نو هغوی د بګه شفخانې خوای مرکز کې د هغه و دا ترکار وه، منګه یې ولېږو دا شفخانې ته. هلته شفخانه کې بیا کار کار وکړو، یو څه طبابت دی عسکري هم بادشاه چې عسکري پورې تعلق درلودل هغه بولې وه. بیا مکتوب راغی زه یې ولېږلم هغه ته پکتیا ته. هغه چې زمان رتبه تقریبا لومړی بریدبر وم زه، مګر پکتیا کې سرتب د خولې اردو شومه، ولې چې عسکري ډاکتران هېڅ نه وو، حتی کوې دوه درې نفره وه ډاکتران نه وو، ټول دا ماوې ډاکتران نه وو، استادان نه وو، خلک وو په عسکري کې فاکولتي ډاکتران نه وو. نو زه هلته سرتب د خولې اردو شومه چې بس د هغه هم هغه ډګروالي وه، مګر زه لومړی بریډبر وه. نو ماته بیا هفتیاکه هغه وتې هفتیاکه وه، هفتیاکه دې هغه یې راکوله دی د ډګروالي، هلته مې وظیفه اجرا کړه. څو کاله هلته ومه، بیا هغه جانه بېرته راغلم مرکز ته تبدیل شومه. د مرکز کې دوه درې کاله وه، بیا ولېږلم هرات ته، هرات عسکري چې بخاري ده هغه ته ده فرخې ته، هلته ومه درې که څلور کاله ربېږم، هلته ومه. هغه جانه بېرته راغلم مرکز ته، بیا له مرکز څو وخت ومه، بیا ولېږلم هغه ته ده غزني ته، بیا هم سرتبیب د غزني ومه. خوار چېرته چې ومه زه غزني سرتبیب ومه. هغه جانه بیا تبدیل شومه فرخه دی نارید ده بغلار کې ده، هلته هلته هم سرتبیب ومه. هغه جانه بیا په آخر کې تبدیل شومه کابل ته شفخانه، هغه کې ده فرخه د ریشفورو کې، فرخه افت کې، هلته سرتبیب شومه. بالاخره هغه جانه حزب دیموکراتیک خلق خبر شوه، بیا هغه جانه ولاړم هغه ته ریاست صحیح ته، هلته معاون د ریاست صحیح شومه. بالاخره بل ډګر مالته په رتبه د ډګروالي ما تخاوت وکړو. نو دا و د عسکري هغه خبرې، او نو بیا پس نه ملکی صاحب کې هم ما کار کړی ده.
ډاکټر صاحب، له پخواني کابل نه مې څه یادېږي، تاسو د دورې کابل څه رقم یو ځای و؟
اتیا کاله مخکې چې زه ووړ ومرو دا کابل کې ومه، دا کابل ډېر ووړ ځای و، دغه دا زوړ کابل نوی کابل نه و. کابل ښار غرب خوا یې هغه و ده پولیارتر پورې وه، پولیارتر نه و چې بل سیدبا پابیر دې سره شروع و، او شرق دروازې لوري، شمال ته دا سیل و دی هغه د کابل سیل، او جنوب خوا ته هغه و ده کوه غر و اسبای، دغه ټول کابل و. په دې کابل کې به تا تمام کوڅو کې یو ساعت سړی بیا پیاده ګرځېدی شو، یو ساعت یې ګرځېده. نو هغه وخت کې رادیو نوې رادیو لکه چې هغه شوې وه، نو دا پلې باغ عمومي کې یو اوړ تعبیر و چې هغه تعبیر اوس هم شته، نه پوهېږم شی پکې دی و. دلته رادیو و هم مدیریت دی رادیو په دې ځای کې و او رادیو په طرح دا د کابل ښار اورېدله د بازګه پورې د خیرخانه پورې شهر خوا ته بېمارو دغه حصو پورې دا د رادیو غږ اورېدل کېدل نو نه اورېدل کېده او دا هم دا د رادیو له خوا را بیا څو لوډ سپیکر یې بند کړي وو یو د ورځې لوري کې یو دغه باغ وبي کې و یو بې بازار کې و خو دا یو خوا د شور بازار کې و پایې درولې په دې کې لوډ سپیکرونه وو نو دا رادیو به چې خاندار کوو دغه کې به هم دا خاندارونه دا خبرې به راتلې د شراب به او خلک به بیا زیاد اغلا دیو پایلا دیو داسو خرا ڈڑا ویا سو دیو نا نا شراط بیا اوری دل نا نا شراط فقط دو سات سال دخوارا و یو سات غربا و او دو کدری سات دشپی دخوارا و
گوری تاس یا وقت که دست عصر که مکتب لوسته چی والت افغانستان که دیر خلکو مکتب نلوسته اوس بیا تقریبا افغانستان مخوات روان ده اوس انجونی بیا هم افغانستان که نپری خودل که چی درس وی آیا تاسو څومره دې خبرې سره موافق یا مخالف یاستئ؟ زه غواړم پوسم.
زه دا خبر ته سخت مخالفم، سخت مخالفم او ډیر خپه یم. دعا کوم چې خداوند تعالی افغانستان بیرته آزاد کړي او دا د ښځو کارونه او مکتبونه او دغه ټول شروع شي له خیره سره. زه سخت مخالفم په دې.
څه فکر کوئ چې دغه نسل چې اوس لویږي که نه د دوی به ژوند څنګه وي؟
دوی به ژوند به هغسې چې مخکې د مونږ نسلونه ژوند کول،
مثلا
د مونږ نیاګانو د مونږ نیکاګانو هغه چې د مخه نیکه هم باسواده خو مګر بعضې خلک ډېری بېسواده.
اوس ستونزې څه وي؟ څه ستونزې سره مخامخ ژوند کې تاسو له نظره چې مکتب نه ولوستلی یا هغه کسان چې تاسو همزولي و مکتب نه ولوستلی ژوند کې کومو ستونزو سره مخامخ وو؟
مثلا په خپل زړه مور و پلار واده کول لس کلن د نهه کلنو یولس کلن دولس کلن واده کول او څوک چې شی نه شو ویلی نجلۍ حق نه درلوده چې څه شی ووایي چې کوم نه کوم د آینده به څنګه وشي هېڅ شی نه ویل اما قبلول څه شی چې مور پلار کول.
د اولاد تربیه کې څه فکر کوئ چې یو باسواده مور او بېسواده مور کې څومره توپیر دی؟
بېسواده مور بېسواده اولاد تربیه کوي، واضح خبره خامخا باسواد مور باسواده اولاد غواړي.
ډاکټر صاحب تاسو په څو دورو کې حکومت کې کار کړی دی، د ظاهر شاه په وخت کې، د داود خان په وخت کې، همدارنګه وروسته له داود خانه د ثور د اوومې له کودتا وروسته هم تاسو کار کړی دی، د دغو حکومتونو توپیرونه په څه کې وو؟
د ما په عقیده د ما په زړه بهترین دوره دی هغه وه د ظاهر شاه وه. اگر خلک اعتقاد کوي چې ظاهر شاه څه شی کار نه دی کړی مګر ډېر کار یې کړی دغه وخت په سویا چې زه په بیرو کولنګ باندې هغه کاوه ده سره کوره جوړ کړ شرق و غرب خواته به د شمال و جنوب دغسې دمغوی په وخت کې هغه شوي دي ده سره کوره جوړ شوي دي نو هغه ډېر کارونه کړي ډېر ارامي وه په کې او عدالت هر شی په کې موجود و. پس له هغه نه بیا داود خان دوره شوه، داود خان هم ډېره ښه دوره وه، مخ په ترقي وه، مخ په پیشرفت وه. ترقي دوره هم ډېره خرابه دوره وه، شپږ میاشتې کې څومره کې شپږ فرمانه دغه کړه ولېږل او ټول فرمانونه د خلکو پرخت وو، خلکو ځمکې هغه کړې تقسیمات کړې، کورونه تقسیمات کړو، خلک ناراضه وو ډېر او قتل و قطار و ده جنگونه بیا پکې شروع شو. د دوی خپل باز کې جنگونه شروع شول، قتل و قطار وشو. مثلا ترقي د حافظ الله امین له لاسه هغه شو بړ شو. حافظ الله امین بعد شوروان رو خوان هغه شبل شه او نفر به ولي ورته بوزه بس بیرته نه راته بیرته راتله نه شو بدي خان دې ته بچه لاړو دغسې ابدي بدي خان دې ته به لاړو خو استاد حافظ الله امیر په وخت کښې هر څومره خلک د دوی ول چېرته به کوم بلا وو چېرته به کوم یو سړی وو یو معاهده چې به یې کوله کوم سړی و دوی اضافي یو خبرې به یې کولې دا به بېور وو مو به یې تل بیا به بېرته نه راتله حتی ډاکتران متخصصي دي بوتلو چې هغه دې وطن یو سرمایه وه دا شفخانې د چار سر بستر کې یو ډاکتر وه نقیب الله خان متخصص نومېده هغه بېچاره چې بوتو بس مغسې ورک شو ډېر ډاکتران متخصصي دا ټول هغه شو پسې ورک شو بیا دوره دې هغه راغله دې مجاهدي وه مجاهدي د دوره د هغوی د هغه وه بتره وه قتل قتال چورو چپایل غصب خلکو مال خوړل د خلکو نامو د شهرو باندې تعرض کول هر شی د دوی د خوانه وشو.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل ژوند کې هغه مهم درس چې اخیستی دی هغه څه دی؟
د ژوند هغه بهترین شی دا ده د خلکو خدمت ده. که څوک په دې باندې قادر شي د خلکو خدمت کولی وشي دا د بهترین ژوند دی ده او بهترین وخت دی ده ولې د خدای خدمت د خلکو خدمت ده. خدمت خدای جز خدمت خلق نه است په تسبیح او سجاد او دلق نه است که د خدای د خلکو خدمت دې وکړه ګویا د خدای خدمت دې کړی که د خلکو زړه دې په لاس راوست ګویا خدای ته دې خدمت کړی ده. بله خبر دا ده چې ما په ځوانۍ کښې ما خاطرې بدې نه دي ښې خاطرې ما درلودلې خلکو سره مې ډېر ښه سلوک درلودل روی مې درلودله په قوم کې په خریه کې په چې چاپېر خلکو کې همسایګانو کې ما ته خلکو ډېر ښه درناوی کوه په درنه سترګې راته کتلې زه په ځوانۍ کښې هم ښه ومه بد نه ومه او اوس هم تنا خبره دې باندې صحت ده صحت مې ښه نه ده او نور فضل خدای د هر شی مې ښه دي بل کوم مشکلات نشته.
له تاسو نه ډېره ډېره مننه کور مدان چې ما ته م وخت راکړه تاسو سره کښېنم او د تاسې د ژوند ځینې قصې واورم.
تشکر د تاسو نه چې راغلې. اول دا چې امریکا که تاسو سره مو لیده ډېر مو وطن په یاد شه د وطن بوی م راوړی ده ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره ناست یو نن.
په خیر اوسې کور ودان. ډاکټر صاحب تاسو نه هم ډېره ډېره مننه.
یو جهاد مننه ډېر خوشحاله شوم ته مې ولیدلې.
سلامت اوسې.
او خدای دې بریالی وساته بریالی اوسې دعا کوه موږ ته.
خب الله تعالی دې له صحت ډک له خوشحالیو ډک ژوند درکړي تاسو ته هم بي بي اجي ته هم کور ودان
تاسو ته هم.
درنو لیدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې موضوع مو خوښه سوي وي تر څو چې بیا هم راتلونکې اونۍ له یو بلې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لویه او بخښونکي خدای سپارم.